سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مخامش د شپې نه بجی شوي د خبري خبرونه ته مو زه فرید سیال د خیر او شان د تخنیکی چارو په سم بلخ تر کله کوم خبرونه په خبرونو را پیل کړو. د ملګرو ملتونو د خزو د څنګه مشر سیمه په هوس وایي د افغانستان د وضعیت په اړه د یوې خپلواکې څېړنې له همغږي کوونکي فریدون اوغلو سره کتلي دي. مېرمن په هوس نن په ټویټ کې ویلي دوی په دې موافق وو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک سره سم دغه ماموریت به پر افغانو خزو او هغوی پر حقونو متمرکز وي. په هوس ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د خزو څنګه د اوغلو د ټیم ملاتړ ته ژمنه ده. فریدون اوغلو د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر اوله 2018 تر 2023 کال پورې په ملګرو ملتونو کې د ترکیې زمي استازي په توګه دنده ترسره کړې ده. اوغلو به د افغانستان په خپل څېړنه د روان کال د دوبی تر پای پورې بشپړه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي له بشري وضعیت سره مبارزه افغانستان ته د پراختیا او بشري مرستو رسول هڅې د دغې سازمان په لومړیتوب کې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مرستیال حافظ احمد پرون په یو بیان کې ویلي روزا او تنبایوه د مې میاشتې په 1 شنبه د دغه وزارت له سرپرست مولوي امیر خان متقي سره وکتل او دواړو لورو له نړیوالې ټولنې سره د تعامل د افغانستان د روان وضعیت او سیمې پر مسایلو خبرې کړې دي. متقی په دې خبرو کې ویلي دي چې اوس د دې وخت راسېدلې دي چې د نظری بحثونو پر ځای د افغانانو د ستونزو د کمول لپاره عملي ګامونه واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې حکومت یې د نړۍ هېڅ هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی. د استرالیا او یو سرتیری نن پنځشنبه هغه دا وویل چې درې ورځپاڼې د خپل ځان په بدنامول تورنې کړې وي. د ورځپاڼو په خپل راپورونه کې د استرالیا د ځانګړو ځواکونو پخوانی سرتیری 44 کلن بن رابرټ سمیت تورن کړی و چې په افغانستان کې د پوځي ماموریت د ترسره کولو پر مهال یې په ناقانونه توګه د شپږو افغانانو په وژلو کې لاس درلود. د ریټرز خبري اژانس راپور له مخې په سیدنی کې د فدرال محکمې قاضي ویلي د درې ورځپاڼو ثابته کړه چې د دوی راپورونه د بدنامۍ د تورونو په اړه چې سمیت یې شکایت کړی رښتینی دي. نوموړي پر دې درې ورځپاڼو دعوه کړې وه چې هغه داسې یو کس انځور کړی دی چې په افغانستان کې د 2006 او 2012 کلونو ترمنځ د پوځي دندې د ترسره کولو پر مهال د جګړې اخلاقي او قانوني اصول تر پښو لاندې کړي دي. بن رابرټ سمیت ته په افغانستان کې د ښه خدمت کولو په خاطر د ویکټوریا صلیب په نوم د استرالیا تر ټولو لوړ پوځي مډال هم ورکړل شوی و. او د پاکستان پوځ اعلان وکړ چې د پولیو واکسین پر کارکونکو د برید په پایله کې یو کس وژل شوی دی. د فرانسې خبرې ژانس د پوځ د خبر پاڼې پر اساس ویلي دي چې پیښه پرون چهارشنبه په قبایلي سیمې شمالي وزیرستان کې هغه مهال شوه چې د واکسیناسیون لپاره ټیم ډزې وشوې. خبر پاڼې کې ویل شوی دی دزو کې هغه پولیس ووژل شو چې د واکسین د کارکونکو امنیت ته کوم اړه شوی و. د ماشومانو د ګزند یا پولیو واکسین 15 ورځنی کمپاین د دوشنبه په ورځ د خیبر پختونخوا په 12 ولسوالیو کې پیل شو. تحریک طالبان پاکستان یا چی ٹی پی د بریټ مسؤلیت منلی دی. پولیو یو ساری او وژن کې ناروغي ده چې ریښه یوازې پاکستان او افغانستان کې پاتې دي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې درته د دې خبرونو تفصیل او د مطالب لرو. د امریکا د کانګرس جمهور وختون کې وایي چې داسې ولایي هي جوړه کړی ده چې پر بنسټ یې پر طالبانو نور بندیزونه وضع کوي او طالبانو ورته داس باور کړی دی.
د افغانستان کورنی موضوعات د افغانانو خپل موضوعات دي. هیڅ بل هیواد حق نه لري چې افغانانو ته لارښوونه وکړي. افغانان نه شي وغوښته د افغانانو خپل موضوع ده.
بل پلو بیا د وی پولي ډاکټرانو بنسټ ویلي چې په 2023 کال کې د افغانستان په بامیانو کې په کور کې د زیګون کچا تر 40% پورته شوې ده. دا چې ویلي وړاندې به په راپور کې درته وایو. همدارنګ د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ وایي چې په افغانستان کې طالبان د واکمنۍ وروسته په پاکستان کې ترهګریز بریدونه زیات شوي دي. دا چې په پاکستان کې ترهګریز بریدونه د افغانستان سره څه تړاو لري په دې اړه به هم درته راپور ولرو او په دې اړه به هم درته یو تفصیلي راپور ولرو چې اچار مربا او چکنی څړول جوړیږي او هغه کسان چې دا کاروبار کوي د ژوند چارې څنګه پر مخ ځي. نور مطالب هم درته لرو. ملتیا وړه
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. د امریکا د کانګرس جمهور غوښتونکو داسې لایحه جوړه کړې ده چې له مخې پر طالبانو نور بندیزونه وضع کیږي. دا چې په دې لایحه کې د څه په اړه باندې نیوکه شوې ده او کوم بندیزونه به په طالبانو وضع کیږي د خطر پر دې نه اورو.
یو شمیر امریکایي سناتوران وای دوی داسې لایحه چمتو کوي چې پر اساس به یې پر طالبانو نوي او سخت بندیزونه ولګول شي. امریکایي خبری چینل فاکس نیوز ویلي دغه لایحه چې د سناتور جیم ریش او اتلس نورو جمهوري غوښتونکو سناتورانو لخوا وړاندې کیږي د امریکا له ولسمشر غواړي چې پر طالبانو د تروریستي فعالیتونو د مخدره موادو د قاچاق او د ښځو حقونو په ګډون د بشري حقونو د سرغړونو له امله بندیزونه ولګوي. په دغه لایحه کې د امریکا له حکومته غوښتل شوي چې له طالبانو سره د هر ډول راکړې ورکړې ډډه وکړي. جیم ریش د چهارشنبه په ورځ فاکس نیوز ته وویل چې د متحده ایالاتو کانګرس باید د لایحې د تصویب لپاره ژر اقدام وکړي، ځکه چې د هغه په وینا په افغانستان کې د متحده ایالاتو له قوي شتون پرته به د طالبانو نفوذ زیات شي. هغه زیاته کړې، موږ د طالبانو په چلند کې د بدلون تمه نه شو کولای. د امریکا له وتلو او د طالبانو له واک ته رسیدو سره افغانستان په یو کرکجن هیواد بدل شوی او زموږ سیاستونه باید د واقعیت منعکس وي. په دې لایحه کې به له طالبانو هم غوښتل شوي چې د نورو بندیزونو نه د ژغورنې لپاره باید له ټولو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، بشري حقونه، د ښځو حقونه او د رسنیو ازادۍ ته درناوی وکړي. خو د امریکایي سناتورانو دغه اقدام ته به یو شمېر افغان ښځینه فعالان د شک په سترګه ګوري. پخوانی ډیپلوماټ او د ښځو د حقونو فعال شکریه بارکزی وایي یوازې د امریکا له لورې دغه ډول بندیزونه زیات اغېزمن نه دي.
د امریکا د دولت د خوانه یو وړاندیز سازمان ملل ته وشي، هغه وخت به کېدای شي چې اغېز ولري طالبانو په اوسنۍ اقتصادي، اجتماعي، ټولنیز، نړیواله کچه باندې د دوی د تعامل نور ملکو سره هغه بیا یو مؤثر دی. نن سبا لپاره زه فکر نه کوم چې دا به د امریکا سیاست د طالبانو په وړاندې متفاوته کړي.
دغه ټول اندېښنو څرګندونو ته بیا په ځواب کې د طالبانو حکومت بیان ذبیح الله مجاهد وایي چې امریکا د افغانانو سره تعامل ته غاړه کېږدي. د په وینا فشارونه د اوس لپاره ګټه نه لري.
افغانانو سره د تعامل لا خپل کې او د اسلامي مرتبه مسؤلین سره خپل اندېښنې او نظریات شریک کړي واوري. د افغانستان کورنی موضوعات د افغانانو خپل موضوعات دي، هیڅ بل هیواد حق نه لري چې افغانانو ته لارښوونه وکړي. افغانان نه د شی ورسره د افغانانو خپل موضوع دی. البته د دو ملکونو په شکل باندې د امریکای سره تعامل او د ټول دنیا سره تعامل د اسلامي امارت قلمدار ده، موږ غواړو ښه تعامل ولرو.
که څه هم طالبانو له دې وړاندې د اسلامي اصولو په رڼا کې خوځ ته د حقونو د ورکړې خبره کړې ده، خو پر افغانستان د طالبانو دویم ځل واکمنۍ له پیل سره یې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې وتړلې او وروسته یې دوی پوهنتون ته لتګ هم منع کړی.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
افغانستان کې پات کې ګوډه پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ وايي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لراته ګروس په پاکستان کې ترهګریز بریدونه زیات شوې دي. د انسټیټیوټ په خپل روستي راپور کې ویلي دي چې د 2020 کال لاګیست څخه تر 2023 کال پورې په پاکستان کې ترهګریز بریدونه 3.5% زیات شوې دي. دا چولې تفصیل په دې راپور کې اورو.
په اسلام آباد کې د پاکستان د سولې د مطالعې انسټیټیوټ د پنځمه په ورځ یو راپور خپور کړی چې وایي په پاکستان کې د 2020 کال اگست څخه د 2023 کال تر اپریل پورې په ترهګریزو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. په راپور کې راغلی چې دا زیاتوالی دغه وخت په پرتله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دي غیر معمولي وو. د راپور له مخې د تلفاتو په شمیر کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی. له همدې امله د اگست له 15 څخه د 2023 کال د اپریل تر میاشتې پورې په بریدونو کې د وژل شو کسانو شمیر چې تروریستي بریدونه بلل شوی دي 138% وو. راپور زیاتوي چې دغه بریدونه 200% په خیبر پښتونخوا کې او 180% په بلوچستان کې شوی دي. په راپور کې ویل شوی چې په اوږد مهال کې باید د کچې د نامنې دوام سیاسي او اقتصادي ثبات لګو اکثر مخکړي. د پاکستان د سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ په راپور کې دا هم راغلی چې افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان چې ټي پی مسلې څخه چې پاکستان یو له اصلي اندېښنو څخه دی ځان لري کړی دی. د راپور له مخې افغان طالبانو د ډیورن پر کرخه او د پاکستان پر پوله د اغزن تر لګولو پاړه ملي دریځ خپل کړی دی چې له همدې امله وخت په وخت پر پوله ناامني او شخړې رامنځته کیږي. خو د طالبان حکومت وایي چې د ناامنۍ او ترهګریزو بریدونو زیاتوالی د پاکستان داخلي مسله ده چې باید په خپل حل کړي او له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. د طالبان حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا مسائل له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. دا د پاکستان خپله مسله ده چې باید په همغه هیواد کې حل شي. اسلامي امارت چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاورې د بل هیواد په ضد وکاروي. اسلامي امارت په دې مسله کې جدي دی. زمونږ لوري پاکستان ته کوم زیان نه دی متوجه شوی.
خو د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې طالبان باید د ژمنو پر ځای اقدام وکړي او له افغانستان څخه د ترهګرۍ د ګواښ په اړه د هیوادونو اندېښنې لرې کړي. د سیاسي چارو پوه صلاحالدین سعیدي دا موضوع په دې ډول څېړي.
طالبان
یې د طالبان یوه برخه ژمنه ورکوي چې د افغانستان خاوره به د ګاونډیانو پر ضد نه کارول کېږي. دا ژمنې ښې دي، خو زه باوري یم چې طالبان دا توان نه لري او پاکستان هم په دې پوهېږي چې یوازې ژمنې کافي نه دي.
ښاغلي سعیدي دا هم زیاته کړه چې پاکستان ویره لري چې تحریک طالبان او پاکستان ټي ټي پي به افغان طالبان ځانته د مثال په توګه وکاروي او هڅه به وکړي چې په پاکستان کې واک ترلاسه کړي. د پاکستاني طالبانو په اکله له اندېښنو سربیره په تېرو شلو میاشتو کې په افغانستان کې واک ته د طالبانو له راتګ وروسته داسې ښکاري چې د داعش په نوم د اسلامي دولت له سخت دریځې ډلې سره د تړلې خراسان صوبې فعالیتونه هم زیات شوي دي، خو طالبانو تل د داعش خطرونه کم اهمیت ښودلي دي. د القاعدې شبکې مشر ایمن الزواهری هم د 2022 کال د جولای په پای کې په کابل ښار کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکه په برید کې ووژل شو. طالبانو ویلي و چې دوی د الزواهری لشتون څخه خبر نه دي، خو دې خبر د افغانستان د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو اندېښنې له امنیتي پلوه زیاتې کړې.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د استرالیا فدرال حکومت اعلان کړی دی هغه کسان چې د افغان محلي کارکونکو په پروګرام کې کار کړی دی یوازې شپږ میاشتې وخت لري چې د پروګرام لپاره درخواستي ورکړي. وروسته له هغه چې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل، زرګونه افغانان د دغه پروګرام له لارې استرالیا ته تللي دي او زرګونه نور بیا په درېیم هیواد کې په تمه دي چې د هیواد ته ورشي. په دغه راپور کې د هغو کسانو سره خبرې شوې دي چې دغه پروګرام ته یې نوملیکنه کړې ده او استرالیا ته د تګ
په افغانستان کې یو آسټرالیایي سیمه ایز کارکوونکی چې د لوکلی انګیج امپلوی پروګرام له لارې آسټرالیا ته تللی وایي یو شمېر همکاران یې چې په افغانستان کې پاتې دي ژوند یې له ګواښ سره مخ دی. امان الدین مرادي چې اووه میاشتې وړاندې آسټرالیا ته تللی دی، ازادي راډیو ته وویل آسټرالیا باید د دوی د همکارانو سره مرسته وکړي.
د استرالیا له دولت هیله کوو چې د IEL د ویزی برنامه دنه بندوي ځکه د هغوی ژوند خطر کې دی او دوی باندې ټول پوهیږي. موږ هیله من یو چې د برنامه کار وکړي، زموږ نور هیوادوال هم له دې پروسې برخمن شي او استرالیا ته راشي.
د استرالیا فدرالي حکومت وایي چې د دې پروګرام له لارې به یوازې د روان کال د نومبر تر پایه د ویزې لپاره نوي غوښتنلیکونه ومني. د محلي کارکوونکو د ویزې پروګرام یوازې د هغو افغانانو لپاره دی چې په افغانستان کې د استرالیایي سازمانونو او استرالیا پوځ سره کار کړی وي. د استرالیا د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د پنځمې په ورځ په یو خبر پاڼه کې وویل چې شپږ میاشتې وړاندې د سیمه ییز افغانانو کارکوونکو د استخدام د پروګرام ارزونه پیل کړې وه څو معلومه کړي چې دغه پروګرام له لارې د هغه افغانانو چې ژوند یې له ګواښ سره مخ دی او دوی انتقالول په غاړه اخیستي وي، نو آیا دوی خپلو موخو ته رسېدلي که نه. د دغه پروسې بیا کتنه یو خپلواکې څېړنیزې ادارې ټام ویوین ته سپارل شوې. یاد ادارې یو بشپړ راپور د همدې په اړه د استرالیا پارلمان مشرتابه ته وړاندې کړ. د استرالیا حکومتي چارواکي ویلي چې د دغه پروګرام د سپارښتنې له مخې به د LEE پروګرام د 2024 کال د مې تر یو دېرشمې نېټې پورې په بشپړه توګه بند شي. ویوین په خپل راپور کې ویلي چې د استرالیا حکومت د افغان محلي کارکوونکو د انتقال په پروسې کې پاتې راغلي او د دغه پروسې د ارزونې معیارونه اصلا واضح نه دي. لا معلومه نه ده چې په افغانستان کې څومره استرالیایي ملکي او پوځي همکاران پاتې دي، خو د راپورونو ښایي چې لا ډیر کسان د استرالیا د انتقال په پروسه کې نه دي شامل شوي. ارزو صافي د مهاجرت وکیله او د استرالیا په سیدنی ښار کې د یو حقوقي دفتر مسؤله دغه پروګرام ځنډول د افغانانو لپاره غیر عادلانه بولي. میرمن صافي ازادي راډیو ته وویل
اینا ای تصمیمی که امروز گرفتن اصلا
دا تصمیم چه دوی ننیولی اصلا دا افغانستان خلقو تیولی خیانت دی پا زنگری تو که حقو کسانو تا چیشل کالی ترجمانی کرده بلزان او خپلی کورنی دی گواخ بسر منلی سو دا استرالیا دا دولت سر همکاری وکری خدا ایلامی چه دوی نن ایلان کرده دا اصلا انصافیده
د استرالیا د حکومت لخوا په خبره شوې راپورونه کې راغلي چې له 2013 کال څخه د 2022 کال د دسمبر تر 1 نیټې پورې له 2300 څخه زیات افغانان او د هغوی د کورنۍ او 1200 زیات غړو د افغان سیمه ییز کارکونکو د پروګرام په چوکاټ کې استرالیا ته سفر کړی دی. خو په راپور کې راغلي چې د استرالیا حکومت د افغانانو ملاتړ ته ژمن دي او د 2026 کال پورې د استرالیا د بشري مرستو په پروګرام کې دوی 1500 ځانګړي ځایونه د افغانانو اتباعو لپاره ځانګړي کړي دي. د استرالیا د حکومت په خبر د 2021 کال د اګست میاشت راهیسې چې افغانستان د طالبانو لاسته ورغلی 2000 زیات افغانانو ته دایمي بشري ویزې ورکړ شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته په تیرو 20 میاشتو کې په سلګونه زره افغانان له هیواده وتلي دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو صفو نونس 2125 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د بیپولی ډاکټرانو بنسټ وایي په 2022 کال کې د افغانستان په بامیان ولایت کې تر 40 سلنې زیاتو میرمنو له مسلکي روغتیا مرستې پرته په کور کې ماشومان نړۍ ته راوړي دي. د پنجشنبې په ورځ دغه سازمان راپور کړی دی چې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو لګول شوي محدودیتونه دغه چاره نوره هم ننګولې ده. خو د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي چې په لرو پرتو سیمو کې د میندو او ماشومانو لپاره 100 روغتیا مرکزونه جوړ کړي دي او په پام کې لري چې یو سلاویا نور مرکزونه هم جوړ کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د بیپولی ډاکټرانو اداره ام اس اف وای په 2022 کال کې د بامیان په ولایت کې تر 40 سلنو زیاتو میرمنو له مسلکي روغتیا مرستو پرته په کور کې ماشومان نړۍ ته راوړي. د بیپولی ډاکټرانو ټولنه دا هم وایي چې سکالې په بامیانو کې اته روغتیا مرکزونه جوړ کړي، خو بیا هم دغه غرنی ولایت په لورو پرتو سیمو او کلیو کې خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. د بیپولی ډاکټرانو د ټولنې د روغتیايي چارو د همغږي مرستیال ډاکټر همایون همت ازادي راته ویل چې په هر روغتیا مرکز کې یوازې یو ښځینه ډاکټره یا قابله ګمارل شوې دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
خدمات صحي د تمام افغانستان
په ټول افغانستان کې نظر د خلکو شمیر او اړتیا ته چې موږ یې لرو او د افغانستان جغرافیه ته په کتو سره دا صحي امکانات کافي نه دي. ښځینه کارکوونکو درملو په لری پرتو سیمو کې یو پرمختللی کلینیک ته جدي اړتیا ده، ځکه د بامیان غوندې ولایت کې شمیر ډیر سخت وي، لاری بندی وی.
د نوموړي په وینا دوی د بودیجې د کمښت له امله په دیني دیتوانې دلی چې نور کلینیکونه جوړ کړي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وین شرافت زمان ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې په ولایتونو او په لرو پرتو سیمو کې موږ په دې وروستیو کې 200 کلینیکونه جوړ کړي او اوس هم په کار بوخت یو. په ځانګړي توګه سل روغتیايي مرکزونه مو د مور او ماشوم لپاره جوړ کړي او اوس موږ د یو سل او یا نورو د جوړولو اراده لرو. ام اس اف دا هم ویلي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو د تګ راتګ د او د کار او زده کړو په برخه کې د جنسي محدودیتونو له امله افغان میرمنې روغتیا خدماتونو ته د لاسرسي په برخه کې ستر خنډونه لري. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د 40 میلیونه وګړو بېوزلي د دې لامل شوی چې د ناروغانو د لیک د لوړ لګښت له امله دوی د درملنې لپاره روغتیايي مرکزونو ته د تګ لپاره اوږد واټن سفر ونشي کړی. د بیپولی ډاکټرانو سازمان په خپل راپور کې ویلي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بهرنۍ پراختیا ای بودیجه بند شوه. امداس په امریکا او نورو هیوادونو کې د افغانستان شتمنۍ بند شوه او ګڼ نړیوال موسسات له دغه هیواد وتل. د سازمان په وینا لغه وخت رئیس د عامه روغتیا سیستم باندې فشار په دوامداره توګه زیات شو. دغه سازمان په وینا یاد شوی وضعیت د خلکو لپاره روغتیايي خدماتو ته لاسرسي ستونزمنوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
چکنی، اچار او مربا هغه خوراکي توکي دي چې په افغانستان کې ډېر پلویان لري. دا توکي یوازې ښځې نه خوښوي، بلکې نارینه هم دغه توکي خوښوي او په جوړولو کې هم لوی لاس لري، چې ځینې کسانې په خپله چم او ګاونډو سیمه کې د جوړولو لپاره مشهور دي. نن د علي رضا هغه کس د چې کیسې موږ په دغه راپور کې راخستی ده. نرګس مومن د علي رضا سره په ډېره خبرې کړې دي چې دوی چکنی او اچار څه ډول جوړوي او پلورونکي هغه کسان چې دغه چکنی او اچار اخلي څومره د چکنی خوښوي. تفصیل په دې راپور کې.
از بازار می آوردم چون کیفیتش ضعیف‌تر بود، نوآوری کردم، در او جای اضافه کردم، مردم می تایید کرد، بالا بردم کیفیتش.
دا د میدان وردګو د بهسود ولسوالۍ علي رضا دی چې د خپل کورنۍ سره کابل په قلعه شاده کې ژوند کوي. 50 کلن علي رضا د شپږ اولادو پلار دی. وای څلور دېرش کالو راهیسې چکنی جوړولو کار کې بوخت دی. د ډول ډول چکنیانو د جوړولو تر څنګ د واده او د ختم په مراسمو کې هم اشپزي کوي. دی وای د هغه لیوالتیا له مخې چې له دې لاکسره لري هر ورځ بیلا بیلې مفکوري ذهن ته ورځي. له هیڅ چیز د کړی هم نه دی، بلکې وخت په تیریدو سره لخپل تجربه ز د کړی دی. دای د چکنی جوړولو په اړه وایي
را بسیار با کیفیت مې کی موره
چتنی موږ له شنو رومیانو څخه جوړو. تر دریو میاشتو پورې په ځانګړي ځای کې ساتو. چتنی یو ډول جوش لري چې هغه جوش کې نست بیل مالګې کشنیز اوګې او نور د اړتیا وړ مصالحې جات سره چلوي ګډوي. د تازه ترکاریو څخه ډیر با کیفیت راځي. یو بل ډول چتنی له گازرو جوړو، هغه ته جوش ورکو چې نرم شول، به ماشین کوو، اکثر کوو یې ورچ او مساله پکې ګډو، هغه ته به سره چتنی وایي.
علي رضا وایي د ډېرو لرې ځایو څخه کسان د چکنی د اخیستلو لپاره راځي. دا هم زیاتوي چې یي چکنی تر څنګ د ډول ډول مرباو لکه د بیې، د مڼو، د ګازر مرباو هم جوړوي. دی وایي دا کار ډېر صفایي ته اړتیا لري، باید پاک ځای کې وساتل شي او که د وخت له پوره کېدو مخکې چا سر خلاص کړ نو د خرابېدو امکانات یې هم شته. نو ځکه یې علي رضا خپل د کور په سړه تهکاوۍ کې ساتي.
محفوظ و پاک از هر نگاه
زکه دا پاک زی تاړتیا لري. نو زه یې کور کې جوړوم او همالته یې ساتم. موږ یو ورځ جوړوو او یو میاشت وروسته ترې کار اخلو. ډېر محدود او پاک ځای کې باید وساتل شي. د اوبو مصرف بیخي ډېر وي.
دای وای د روژې په میاشت کې کاروبار ډېر ښه وي، خو نورې میاشتې دومره ګزاره نه ورباندې کېږي. علي رضا خان دی وایي هر ځل چې کور کې چکنی جوړولو جالبې خاطرې لري. د دې په خبر د چکنی جوړولو په ورځ د کورنۍ غړو ترمنځ کاروبار ویشو، خو خنداوې هم وي او له یو بل اوړو را اوړو.
جالبه خاطره مې دا ده چې یو کس ته یې ورکړم، بیا هغه یو بل کس ته ورکړي، بیا هغه هم رانه غواړي. بله جالبه خبره دا چې کله یې کور کې جوړوو د کور غړي مو یو بل ته وایي چې حالا تیز شه، حالا داسی وکړه، حالا حسی وکړه.
چکنی، مربا او اچار جوړونه په افغانستان کې ښه مسلک دی. د ډېری کسانو ورته مخه کړې ده او اوس خو یو نیم کسان خپل کورنۍ تولیدات د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم پلور ته لیږي.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خېلو کله یم. زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په صفو ستاسو د کورونو میلمه کېږم. تاسو به د ثور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راوړم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو څپو 1923 او 1925 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8:00 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ.
وس په ختیځ کې نورستان ته ورشو. په نورستان کې چارواکي وایي دا ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د درې سوه کلیوالو ټولګیو جوړولو سره شاوخوا لس نیم زره له ښوونځیو بې برخې شو ماشومان او لویانو ته د سواد زمینه برابره کړې ده. د دوی په وینا چې په دغو ټولګیو کې درې سوه کسان د ښوونکو په توګه ګمارل شوي دي. دا ټول ټولګي د ملګرو ملتونو اړونده د ماشومانو د ملاتړ او وجهي صندوق یونیسف په همکارۍ جوړ شوي دي. د سیمینه نور تفصیل د روحلان وری په دې راپور کې ورو.
د یونیسف په مالی ملاتړ لس نیم زره کسانو ته د سواد زده کړې درې سوه کلیوالي ټولګي جوړ کړي دي.
نو لیله الحمدلله ډېر کار شوی ده. په تیر کې مونږه محلي صنفونه نورستان هغې ته لاسرسی نه درلوده، کلیوالي ښوونځیو ته لاسرسی نه درلوده. په درې سوه محلي صنفونه د یونیسف په همکارۍ نورستان ته منظور هم کړل او اوس عملا شاگردان پکې زده کړې کوي. په ټول نورستان کې تر لس نیم زره شاگردان اوس تعلیم ته لاسرسی لري. همدغه محلي صنفونو کلیوالي ښوونځیو د لارې
د نورستان اوسیدونکي هم وایي پخوا د امنیت نشتوالي د مؤسساتو نه پاملرنې او نورو ستونزو په وجه له زیاتو مرستو او پراختیایي پروګرامونو بې برخې وو. د دوآب ولسوالۍ قومي مشر حاجي جمعه ګل راته وویل په دې خوښ دي چې د امنیت تامینېدو سره یې په ولایت کې د سواد زده کړې کورسونو په ګډون یو شمیر رغنیزې چارې پیل شوې دي.
محلي صنفونه، تصریحي صنفونه، سواد آموزي صنفونه کلیو په کلیو کې په دوآب او منډول او نورګرام کې فعالیت شروع کړی ده او ډېر داسې شوق سره داسې پاخه عمر کې زنانه او داسې لسونه تر اتلسو پورې او داسې وړوکې جنکیان چې مثلا شپږ نه نو دغه زمینه الحمدلله بس خدای پاک هغوی ته خیر نصیب کی. دغه دلته دا پروسام روان دی انشاءالله او ډیر خلک خوشحال دي ځکه چې تعلیم ته دغه زمونږ نورستان چې دی نهایی شوق لري، ډیر بی اندازه شوق لري.
په نورستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومان ملاتړ ادارې یا یونیسف په مالی همکاري په داسې حال کې لس نیم زرو لزده کړو بې برخې ماشومانو او لویانو ته د سواد زده کړې 300 کلیوالي ټولګي جوړیږي چې له نږدې 2 کالو را په دې خوا په ټول هیواد کې طالبانو لشپګم د لوړ ټولګي او پوهنتونونو دروازې د خزیده زده کوونکو پر مخ تړلې دي. که څه هم چې په یاد موده کې افغانانو او نړیوالو له طالب چارواکو جدي او پرله پسې غوښتنې کړې چې نجونو او ښځو ته د تعلیم، تحصیل او کار کولو اجازه ورکړي، خو طالبان وایي دوی ورته د طرحې او مناسب چاپیریال چمتو کولو باندې کار کوي. هغه طرح او چاپیریال چې په دومره اوږده موده کې برابر نشو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د غزنی ولایت مکور ولسوالۍ څخه په اړیکه کې جان محمد دغه مایوبینو په باره کې که تاسې د موږ ږغ تر مسؤلینو ورسوئ چې مایوبین یوه غریبه یوه بېوزله طبقه ده چې په دغه بدبخته جګړه کې خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. نو د موږ د غږ رسونې څوک نسته، په معاشاتو کې هم ځنډ راځي، نه اجرا کېږي. راته له ولسوالیو تر ولایاتو چې کرایې لګوو ځو راځو، د غونم بېرته مصرفونه کېږي او بل دا کومې مرستې چې دلته راځي په دې کې خه مایوبین 100% باید دا مایوبین دلته پکې شاملولی یا یو کارت ورکولی یا یو شی ورکولی.
طالبان مشران کومه خبره کوي چې زموږ حکومت همشموله او همشموله څه ته وایي؟ دا اوس همشموله دی، دا اوس خپل سترګو لیدلی حال درته وایم چې د تصفیه کمیسیون په نامه باندې یو کمیسیون په حکومت کې را روان دی. کم سړی چې په کوم په زاړه د جهاد د دوی په وینا د جهاد کې برخه نه یې اخیستې او ټانګې نه یې سوځلې او امریکایانو باندې پټاو نه یې کړی او کوم خدمت یې نه یې کړی، هغه خپل د دې کوڅه باسي. که په ګټ سوي په کوم وخت کې چې افغانستان نیول سوی دی هغه بېرته ځینې باسي. او دوی هم دا نارې وایي چې موږ هم شموله وي دا زموږ رخت کې چا تر اوږو پورې ورسوي دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه احمد اللہ یم د هلمند نه دلیور سلی د شاول سیمې څخه دا پیغام پریږدم. د طالبانو د راتګ سره د شاول سیمه چې د دغه نه دلیور سلی تم نږدې موقعیت لري، نو دلته هیڅ پرمختګ نه دی سوی، نه د مکتب په برابر کې، نه د کلینیک، او موږ دلته غټ ستونزې چې لرو هغه د ټلیفوني خدماتې چې دلته هیڅ پرمختګ نه دی کړی. هیڅ رقم شبکه یا خدا دلته شتون نه لري چې موږ کار ځینې واخلو. اصلا کې د جنگ لپاره لا کار نه کوي، نوټ خو پریږده. نو خدای دې وکړي چې دا زموږ پیغام تر مسؤلینو پورې ورسوي. د ازادي راډیو څخه ډیره زیاته مننه. السلام علیکم ورحمت الله.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
دوی مینی میتر اور سیدو په دې برخه کې درته د آزادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو. خو قدر من اوریدونکو یو یادونه کوم چې آزادۍ رادیو د تال او ټال د موسیقي پروګرام ځانګړی پروګرام نوې پیل کړی دی. تاسو کولی شئ چې دغه پروګرام ته پیغامونه پریږدئ او د خپلې خوښې سندرې وغواړئ. زه شمیره تاسو ته وایم 00 420 24 46 شپږ سوه یو. دا زموږ د واتساپ شمیره ده. تاسو پکې پیغام پریږدئ او هر سندره مو چې خوښیږي د هغې غوښتنه وکړئ. موږ یې په تال او ټال خپرونه کې تاسو ته خپرو. اوس هم ورځو.